السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم نن سه شنبه ده د څوارلس دریم کال د لیندۍ شلمه د 2023 کال د دسمبر لسمه پیل په خبرونو کوو کڅه هم د طالبانو حکومت د اروپای اتحادیه د پروژو د تطبیق په څنګوالي نیوکه کړي خو دغه اتحاد یوې په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره د لسګونو میلیونو یورو په ارزښت پروژې روان دي د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې د کرنې وزارت موین مولوي صدر اعظم عثماني د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیه له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره په کتنه کې د ځینو پروژو د لوړ د لوړو اداري لګښتونو په اړه نیوکه وکړه او ویل هغه پیسې چې د افغانستان خلکو ته ځانګړي کیږي له بده مرغه زیاتره د پروژو لارې په اداري لګښتونو مصرفیږي خو ښاغلی نیکلاسن په ځواب کې ویلي چې اروپایي اتحادیه په اوسني وخت کې په افغانستان کې د 40 میلیونو یورو په ارزښت پروژې لري چې له هغې به تقریبا 1 میلیون خلک ګټه پورته کړي د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د بیړني روغتیايي وضعیت په اړه د اکتوبر میاشتې راپور خپور کړ په دې راپور کې ویل شوی چې د اکتوبر په میاشت کې په افغانستان کې تر 1300 زیاتو کسانو په 1100 روغتیايي مرکزونو او په بخښنه سره په 1100 روغتیايي مرکزونو او روغتونونو کې چې د دې سازمان تر ملاتړ لاندې دي طبي مشورې ترلاسه کړي راپور زیاتوي شدید اوبلن نسناسته د بدن د اوبو کمیده د ډینګي تبا شرع او کووید 19 د اکتوبر په میاشت کې عامې ناروغۍ وې د روغتیا نړیوال سازمان هم درز وایي د نشه یي توکو د درملنې له 12 مرکزونو سره په افغانستان کې مرسته کړې د جنسیتی برابرۍ لپاره د استرالیا سفیر سټیفنی کوپس کمبل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو چارواکو سره په کتنه کې د طالبانو تر واک لاندې د افغان ښځو او ماشومانو د ستونزو په اړه خبرې وکړې د افغانستان لپاره د استرالیا سفارت پرون په ایکس یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د استازو او اغلی کوپس خبرې د افغانستان د ښځو او ماشومانو په وړاندې د بشري حقونو او بشري ستونزو پر حل متمرکزې وي په یوه جلا غونډه کې چې د افغانستان لپاره د استرالیا سفارت له لوري جوړه شوې وه کمبل له افغان محصلانو سره د جنسیتي برابرۍ تعلیم او د ځوانانو لپاره د فرصتونو د زیاتولو په اړه خبرې کړې او د افغانانو د راتلونکي نسل د ځواکمنولو پر اهمیت ټینګار کړی تر دې مخکې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ په طبي انستیتوتونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز وروستۍ پریکړه وغندله او ویل چې دا د افغان ښځو لپاره پاتې تعلیمي او کاري فرصتونه له منځه وړي د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به سبا د دریو شلاوره سیالیو لومړۍ مسابقه پیلوي په پام کې ده چې دواړه لوبډلې دوهمه سیالي د جمعې په ورځ چې د دسمبر 14 کېږي او همدارس د شنبې په ورځ چې د دسمبر 14 ده دوه نورې شلاوره سیالۍ وکړي دواړه لوبډلې همدارس د دسمبر په 18، 19 او 21 په دریو یو ورځنیو یا 50 اووره سیالیو کې مخ کېږي ورپسې په پام کې ده چې دواړه لوبډلې دوی ټیسټ سیالي وکړي د دوی لومړی ټیسټ لوبه د دسمبر په 16 پیلېږي او ټاکل شوې ده دوهمه د جنوري په 2 پیل شي دا مسابقه د زیمبابوې په کورباتو په هراري کې ترسره کیږي هغه وسلوال چې د بشار اسد رژیم د یکشنبه پر ورځو پر ځاو وایي دی او موقت حکومت په جوړولو بوختي او د راپورونو لمخې محمد بشیر بچي د حیات تحریر شام غړی دی د دې موقت حکومت صدر اعظم وي محمد بشیر د عدلیه ولایت اداره په غاړه لرله چې د حیات تحریر شام تر کنټرول لاندې و د بشار اسد لخوا ټاکل شوی صدر اعظم محمد غازی جلالی ویلی د واک د انتقال په پروسه کې به مرسته وکړي د راپورونو لمخې اوس د بشار اسد مخالفان د دمشق ښار او دولتي ودانیو بشپړ کنټرول په لاس کې لري او په داسې حال کې چې د بشار اسد د حکومت ماته د ایران او روسیې ناکامي ښودل کیږي د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی بشار اسد په دې پړ وباله چې له مخالفانو سره خبرې ونه کړي او د یوې سیاسي حل لارې د موندلو هڅې ونه کړه عباس عراقچی د بشار اسد د حکومت له پرځېدو یوه ورځ وروسته په یو ټلویزیوني خبرونه کې د بشار اسد د سقوط او د سوریې د وروستیو تحولاتو په اړه د ایران سیاست تشریح کړه او ویل ایران، ترکیه او روسیه د استانې په بیر کې د سوریه د حالاتو او نارضایتۍ د مدیریت لپاره توافق کړی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د بشار اسد د حکومت لوري د انعطاف نخو د لو چټک اقدام نکول د سقوط اصلي دلیل وباله. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼي ازادي رادیو ډاٹ کام دا ورشي د خبرونه التام لوستلای شي. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې لویه برخه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې ځانګړې شوې ده. البته په دې لړ کې تاسو ته ریپورت لرو چې د په بخښنې سره د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د ښځو حقونه په تدریج په افغانستان کې لمانځه وړل کیږي. په تیره بیا سږ کال د افغان ښځو غږ هم اورات بلل شوی او ورته ویل شوي چې په لوړ غږ خبرې هم ونه کړي. په همدې رابطه باندې په یو رپورټ کې تاسو اورئ چې د طالبانو حکومت د پخوانیو امنیتی ځواکونو په شکنجه او په صحرایي محاکمو باندې تورن شوی دی. یو پخوانی افغان زندانی د طالبانو په زندان کې خپل برخلیک په اړه باندې ازادي راډیو ته وویل:
مشکو سره باندې په تا دلیل مې زبوه کوله او مته خلکو سره په خارج کې رابطې لري او د اوسم فعالیت کې او د دوه چلن په ډېر خراب پر سر د دما په کوم کې زنجیرونه فراتو په لاسونو کې مم زنجیرونه فراتو چې به وویل کنه چې موږ ورزول یو خو ته خپل به ورزول دې سخت د سکنجه کوله.
د سوریې د وضعیت په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو دا چې د ناتو سرمنشي مارک روته ایران او روسیه د بشار اسد جنایتونو شریکان بللی دي. په دې اړه تاسو ته یو ریپورت کې دراورو چې په پاکستان کې مشت یو شمېر افغانان چې د امریکا د ویزو لپاره په تمه دي وایي چې د ویزو اوږدمهاله پروسس دوی په تنګ کړی دي.
پیټو کیس لرم زمون تما ورزو دا و چې کارونه به زر وشي او تر اوسه کومه نتیجه نه دا ورکړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د ملي ټیم لسر روزن کې جاناتن ټراټ سره د یو بل کال لپاره قرارداد غځولی دی.
جاناتن ټراټ د افغان ملي لوبډلې د تیرو دوه کلونو شاوخوا بریاو کې د لوبډلې سره مل و او دغه بریاو برخه و چې په هغې کې د شل اوریز نړیوال جام بریاوې او لاسته راوړنې، دغه راز د 500 اوریز نړیوال جام بریاوې او یو شمېر نورې دوه اړخیزه لوبلړۍ شاملې وې.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غوګس راځو. اول مطلب ته نن د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا د بشري حقوقو نړیواله ورځ نومول شوې. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه چې دیرش ماده لري د 1948 کال د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ لخوا تصویب شوه. د دې اعلامیه محتوا هغه مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقونه چې د هر هیواد ټول وګړي باید ولري مشخص کړي. د نورې نړۍ خلاف په افغانستان کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د ښځو حقونه په تدریج له منځه وړل کیږي. په تیره بیا سږ کال د افغان ښځو غږ هم اورات بلل شوی او ورته ویل شوي چې په لوړ غږ خبرې هم ونه کړي. په دې اړه باندې عصمت څاروان نور جزئیات راکوي.
نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې شپږ اویا کاله پوره شول. دغه دیرش ماده یې نړیواله اعلامیه چې ټول بشر د انساني کرامت او حقونو له مخې سره برابر ګڼي د انساني تاریخ له مهمو لاسته راوړنو بلل کیږي. دا ورځ د افغانستان په شان هیوادونو کې چې خلک یې له لسیزو راهیسې د بشري حقونو له پراخو سرغړونو سره مخامخ دي ځانګړی اهمیت لري. پرون دوشنبه د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتو په یو راپور کې وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې نږدې 20 میلیونه ښځې او نجونې له خپلو اساسي بشري حقونو بي برخې شوې دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د ښځو د حقونو فعاله شینکی کړو خیل وای افغان میرمنو هغه ټول بریاوی او مشروع حقونه چې په دوه لسیزو کې ترلاسه کړي وو د طالبانو په سبانې درې کلنه واکمنۍ کې له لاسه ورکړي دي.
خصوصا چې اخیرا کوم د امر بالمعروف او نهی عن منکر په نوم کا قانون لمرنه لیکلی قانون چې طالبان نشر ک حتی د افغان مرمن مخ او غاګي هم اورات وګانه. دا یو هغه بهانه ده چې افغان مرمن حتی حق دی د زده کړو نه لري، د کار نه لري، د سفر نه لري، او حتی نشي کولای چې په عامه ځایونو کې خپل غږ پورته کړي. نه ټول هغه بشري او انساني او اسلامي حقونه چې یو انسان باید ولري طالبان په مختلفو بهانو باندې هغه افغان مېرمنو څخه ټول واخیست.
ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله افغان ښځې په سیستماتیک ډول اساسي حقونه له لاسه ورکوي او هغوی د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. پر ښځو او نجونو د طالبانو د پرله پسې بندیزونو په دوام کې تیره اونۍ افغان نجونې د نرسنګ او قابلیتو په شمول له بیلابیلو طبي زده کړو هم محرومې شوې. د ښځو د حقونو یو بل فعاله عادله بهرام نظامی د طالبانو له لوري د نجونو پر مخ د طبي انستیتیوتونو د بندېدو یادونه کوي او وایي دا یوازینۍ برخه وه چې د ښځو پر مخ خلاصه وه.
برخه چې میرمنو پکې پرمختګ لای شوی هغه د قابلګۍ ستونه او چې متاسفانه هغه هم د دې په مخبور په مخ باندې بند شول او دا وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی چې د افغانستان خلک سخت او حالت ناراحت دي.
ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د ښځو پر کار او زده کړو پر باندې سربېره د هغوی خلاف نوري تبعیضي پالیسۍ هم تحمیل کړې دي. په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې د ښځو کار منه دی او تفریح ځایونو، پارکونو او سنگارتونونو ته له تګ او له شرعي محرم پرته لری زای تل سفر هم منه شوې دي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د شزو د فعالیتونو د محدودولو په اړه تر 50 ډیر فرمانونه صادر کړی دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو ته غوښتست اوس هم ورزو کابل ته د راپورونو لمخې د طالبان حکومت په دې ورستیو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر کورونه مورلا کړی دي. د یادو سیمو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د کابل ښار ولې لخوا د دوی کورونه د صفایي محصول د نه ورکړي لامل مورلا کړی. د کابل ښار ولې ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د طالبانو حکومت د صفایي محصول د نه ورکولو لامل د دوی کورونه مورلا کړی دي. د کابل ښار د ولسمې ناحیې د یو کور خاوند چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله یې نشوای کولای چې د صفایي کلنۍ شاوخوا زر افغانۍ محصول ورکړي.
نه تانستم بناو مشکلات کې داشتم
و من سوای کولای چې د صفایي پیسې ورکړو. نو زموږ کورې مهرلا کړ، یوازې زموږ نه، د ډیرو نورو گاونډیانو کورونه هم تړلې وو تر هغه چې مو د صفایي پیسې ورکړې او کور خلاص شو.
ویل شوی چې تر دې وړاندې د کابل کارتینه سیمه کې هم د طالبانو لخوا یو شمېر کورونه د صفایي محصول د بقیدارۍ لامل تړل شوی وو. د دې سیمې اوسیدونکو ویلي چې هیڅ نه شوای کولای د مهرلاک شویو کورونو دروازې پرانیزي او کورنۍ پکې د بندیانو په څیر اوسېدلې. د کابل ښار د کارتینو یو اوسیدونکو چې د خپل نوم له خودلو یې ډډه وکړه ازادي رادیو ته وویل چې د هغه کور جوړې مخ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښار والي لخوا مهرلاک شوی وو.
سو مده د مخه د زینو کورونو په سر کې د مهرلاک لګیدلی و، کاغذ لګیدلی و، دروازه یې بند و. د دې لپاره چې ځینې خلک د صفایي پیسې نه ده تحویل کړې و همدې وجه وه چې کورونو ته مهرلاک وهل شوی و. خلک ډېر بېوزلې دي، بېچاره دي، مخصوصا کارتینو کې کاروبار کم دی، کاروبار نشته، او هغه کسان چې تقاعدي درلودله تقاعدي هم نه لري. نو دغه مشکلات ست دي په کورو کې. خدای وکړي چې دا مشکلات له خیره سره حل شي.
دا یوازې کابل نه دی، بلکې د پروان ولایت د چارکار ښار اوسیدونکو هم ویلي چې طالبانو ورته د دې ښار د صفایي د شلو کلونو د باقیدارۍ د ورکولو لپاره د یوې اونۍ مهلت ټاکلی. د د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د صفایي محصول د ښاروالیو یوه عایداتي سرچینه ده چې د خلکو او اصنافو څخه د نظافتي خدمتونو او د کثافاتو د مدیریت لپاره راټولیږي. دغه محصول د ښار پاکوالي، د کثافاتو ټولولو او عمومي نظافت په ښه کولو کې مرسته کوي او معمولا د ښاروالۍ د قوانینو سره سم په دوراني ډول اخیستل کیږي. د دې محصول ورکړه د ښاروالۍ خدمتونو او د ښاري چاپیریال ملاتړ لپاره اړینه بلل شوې ده. خو یو شمېر افغانان وایي چې اوسنی اقتصادي وضعیت، بیکاري او مالي ستونزو کې د دې محصول د ورکړې توان نه لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
پاکستان کې امریکا ته د تک په تمه یو شمېر افغانان وایي د کیسونو د ځنډیدو له امله له جدي ننګونو سره مخ دي. دوی تازه د امریکا له حکومت په یو سرخلاصي تفصیلي لیک غوښتي چې باید د پناه غوښتنې د کیسونو چارې ګړندۍ او متحدو ایالاتونو ته ولیږدول شي. په اسلام آباد کې د افغانانو شورا هم د افغان کیس لرونکو ستونزې منی او له ځنډ پرته په دې برخه کې د اقداماتو غوښتنه کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
پیټو کیس لرم زمونږ تما ورزو دا و چې کارونه به زر وشي او تر اوسه کومه نتیجه نه دا ورکړي.
په پاکستان کې امریکا ته د تک په تما ذکریا د پیټو په نوم کیس لري. هغه په پاکستان کې د خپل سنځو په اړه ازادي راډیو ته ویل،
پیټو کیس لرم زمونږ تما ورزو دا و چې کارونه به زر وشي او تر اوسه کومه نتیجه نه دا ورکړي. او په دې تیرو دونی مقالو کې د ډیرو ستونزو سره مخامخ شو. یو خود پولیسو نیو پازابی دو پتی تیر یو نیم کال کی بیخی زیاد شو او بل کم چی دی اقتصادی ستونزو سر مخامو شو تقریبا چی پا کرز روانی ونو زمان غوختن دار چی مونگ تا جدی پا متوجه شو.
تازه په پاکستان کې امریکا ته د تک په تمه یو شمېر افغانانو د امریکا له حکومت په یو سرخلاصي تفصیلي لیک کې غوښتنه کړې چې باید د پناه غوښتنې د کیسونو چارې ګړندۍ او متحدو ایالاتونو ته ولیږدول شي. دوی په دغه لیک کې چې ازادي راډیو هم تر لاسه کړې د امریکا حکومت مخاطب کړي چې د کډوالۍ په برخه کې د دوی سره کړې ژمنې په وخت عملي کړي. د دغه لیک یو تنظیمونکی صدیق الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه خوده چې د دوی غوښتنې په جدي توګه په پام کې ونیول شي.
د پی ټو کیس سره اندرې کله کې پاکستان ته راغلی یم او منتظر یم چې کارونه مې مخته وشي. په ډېر انتظار مې سترګې راووتې. روحي او رواني ستونزې رات پیدا شوي. موږ خپلې ستونزې د یو لیک په بڼه په وروستیو کې ټولو مهمو بنسټونو ته لیکلي. هیله لرو چې د پام وړ وګرځي.
د امریکا حکومت د 2021 کال د اگست په 2مه له افغانستان د خپل ځواکونو د وټلو ل پریکړې وروسته هغو کسانو لپاره چې له امریکایي بنسټونو یا د امریکا تر ملاتړ لاندې ادارو کې کار کړی وو د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه P1 او P2 اعلان کړل. P1 کې سونه د هغو افغانانو لپاره دی چې په افغانستان کې د امریکا د حکومت لپاره کار کړی. P2 بیا د هغو افغانانو لپاره دی چې له امریکایي غیر حکومتي سازمان یا د امریکایي مطبوعاتو لپاره کار کړی وي. د دې پروګرام یو شرط دا و چې یاد کسان باید دریم هیواد ته ولاړ شي چې له همدې عمله په زرګونو افغانان چې ځانونه په شرایطو برابر ګڼل د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته کډه شول.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د ناتو سرمنشي ایران او روسیا د بشار اسد د جنایتونو شریکانو بلل. مارک روته همدارس په سوریه کې د سولایز واک د لیګ د غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د ایران یوې پلوي ډلې حماس د بشار اسد د رژیم پر نسکورېدو خوښي ښودلې، خو بلې حزب الله بیا خپګان ښوولی دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ناتو سرمنشي وایي چې ایران او روسیا د سوریې د پرځول شوي ولسمشر بشار اسد په جنایتونو کې شریکان دي او د هغه سقوط څرګندوي چې دغه دواړه هیوادونه بې باور شریکانو. مارک روته د دوشنبه په ورځ وویل روسیا او ایران د اسد د حکومت اصلي ملاتړي وو او د سوریې د خلکو په وړاندې په جنایتونو کې مسؤلیت لري. هغه زیاته کړه د دوړو هیوادونو کله چې اسد نور دوی ته ګټه نشوي رسولای دا ثابت کړ چې بے باور شریکان دي. د شمالي اتلانتیک تړون سرمنشي د بشار اسد د حکومت پایته رسیدل د خوشی شیبه و بلله، خو وی ویل چې دی پیشه د سوریه د خلکو او سیمې لپاره ناڅرګند حالت رامسته کړی دی. مارک روټی همداراز په سوریه کې د سولې لاري د واکلیشت غوښتنه وکړه. لبل خو د حماس سخت دریځ ډلې د بشار اسد د حکومت تر نسکوریدو یو ورځ وروسته د سوریه خلکو ته مبارکي ورکړه او د دې هیواد د یووالي غوښتنه وکړه. د ډلې د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې د بشار اسد د رژیم پرزیدا د ازادي او عدالت د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره بریالیتوب بللی او د سوریې له خلکو یې غوښتنه کړې چې سره یو شي. حماس چې د امریکا او اروپای اتحادیې لخوا یو ترهګر ډله ګڼل کیږي هیله څرګنده کړې چې سوریه به له اسد وروسته لا هم د فلسطین د خلکو د ملاتړ لپاره خپل تاریخي او محوري رول ته دوام ورکړي. له بلې خوا د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې مشر زیاد النخاله چې ایران یې ملاتړ کوي او د حماس متحد دی ورته څرګندونې وکړي. زیاد النخاله وویل اسلامي جهاد هیله لري چې سوریه به لکه څنګه چې تل به د فلسطین د خلکو او د هغوی د عادلانه ارمان لپاره یو رښتینی ملاتړی پاتې شي. خو د لبنان حزب الله ډلې د سوریه وروستي تحولات یو جدي او خطرناک ننګونه وبلله. د دې ایران پلوه ډلې یو جګپوري چارواکي د بشار اسد د حکومت د نسکوریدو په لبنی خبرګون کې د سوریه پیشي جدي خطرناکي او د نویو تحولاتو زمينه برابرونکې وبللې. د لبنان په پارلمان کې د حزب الله استازي حسن فضل الله په یو بیان کې ټینګار وکاوه چې د دې چټکو تحولاتو علت او څرنګوالی دقیق ارزونه او څېړنې ته اړتیا لري او دا کار یوازې د عامو ویناو او څرګندونو لپاره ممکن نه دی. حزب الله چې د امریکا له خوا یو ترهګر ډله بلل کیږي د سوریې د کورنۍ جګړې په کلونو کې د بشار اسد په واک ساتلو کې مهم رول لوبولی وو، خو په تیرو 14 میاشتو کې له اسرائیل سره د دې ډلې د جګړو د سختي دولې کبله د حزب الله ډیر ځواکونه له سوریې څخه لوبتان تستانه شول چې دا کار د اسد د حکومت د دفاعي لیکو د کمزوري کېدو سبب شو.
له خبرونو ورآخوا
د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د ملي ټیم د سر روزونکي جاناتن ټروت قرارداد د یو بل کال لپاره مغزولې دی. له ټروت سره افغان ټیم په ګڼو سیریزونو کې بریاوې خپلې کړې. په تیر بیا په شلووریز او نړیوالو جامونو کې ګڼ تکړه ټیمونه مات کړل. جزئیات له بختیار سایل په دغه ریپورت کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې لمشر روزونکي جاناتن ټروت سره یې د 2015 زیږدیز کال لپاره یو ور بیا هوکړه لیک وکړ. افغان کرکټ بورډ ویلي دي ښاغلی ټروت په لومړي ځل په 2022 زیږدیز کال د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده پیل کړه چې تر دې دمه ډیر اغیزناک پاتې شوی، نو ځکه ور سره بیا هم دغه دنده غځوي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل په تیر دوه کلونو کې افغان ملي لوبډلې بې ساري لاسته راوړنې درلودې چې نوموړی هم په دې بریاو کې د ملي لوبډلې مل وو.
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې مشر روزونکي جناتن ټروت سره د راتلونکي کال 2025 میلادي کال لپاره قرارداد وغځول. د یادونې وړ ده چې جناتن ټروت د افغان ملي لوبډلې د تیر دوه کلونو شاوخوا بریاو کې د لوبډلې سره مل وو او دغه بریاو برخه وو چې په هغه کې د شلوریز نړیوال جام بریاوې او لاسته راوړنې، دغه راز د 500 نړیوال جام بریاوې او یو شمېر نورې دواړه کیسه لوبلړې شاملې وي.
خغلې سادات زیاتوي چې جاناتن ټروت به د زیمبابوي پر وړاندې د ورځنۍ سیالۍ په لوبلړې کې یو ور بیا له ملي لوبلړې سره یو ځای شي.
د دې ترڅنګ به دوه ایم چې په زیمبابوي سره چې کوم سیریز تر سره کیږي، دغه سیریز په یو ورځنۍ لوبو کې به جاناتن ټروت د ملي لوبلړې سره مل وي او په پاتې دوه سیریزونو کې چې شلوري زو ټیسټ سیریز دی، په هغه کې به د مشروزن کې دنده د حمید حسن ترغاړي وي او د مرستيال روزونکو دنده به د نوروز منګل تر غاړي وي.
باید وویل شي چې په دې وروستیو کې د ښاغلي ټراوت او افغان کرکټ بورډ ترمنځ پر ځینو مسایلو د اختلاف لامل دواړو لورو لوري د هوکړه لیک ختمېدو خبرونه خپاره شوي وو، خو ځینو سرچینو ویل دي چې دواړه لوري له ځینو مسایلو په تیرېدو سره هوکړې ته ورسېدل.
ازادي راډیو ته غواګیست. د طالبانو د حکومت له زندانونو ځینې خوشی شوي افغانان د بشري حقوقو مدافعین او د سازمانونو مسولین په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خورا زړبوګنون کوي بولي. له زندانو آزاد شو ځینو دغو افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو د بند په موده کې بشري حقوقو ته هیڅ پام نه دی کړی او په خبرې دوی سخت شکنجه شوي. دا اندېښنې او ادعاوې داسې مهال دي چې نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. فیروزي عزیزي په دې اړه باندې یو مفصل رپورټ جوړ کړی چې یو برخه دلته تاسو ته خبرو.
د بشري حقوقو نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د بشري حقوقو ځینې کورنۍ او نړیوال سازمانونه د بشري حقوقو د سرغړونو قربانیان او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي په افغانستان کې سړبوګنوم کې بولي. ځینې افغانان چې په بیلابیلو برخو کې دندې درلودي او په مختلفو تورونو د طالبانو د حکومت لخوا نیول سوي او بندیان سوي دي، ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې طالبانو ورسره په زندانونو کې خورا بد چلند کړی او سخت شکنجه کړی دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی او د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ځانګړو ځواکونو یا کمانډو یو سرتیری دی چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت په دویم کال د وی میاشتې لپاره بندي او په کابل کې د دوی د استخباراتو په یو زندان کې سخت شکنجه سوای دی. د ټلویزیونی خبرونو چلوونکي او د سینما لوبغاړي شګوفه بارکزی هم د طالبانو د زندان تجربه لري او اوس له افغانستانه بهر اروپا کې میشته ده. د ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو مسولین په زندانونو کې نه یوازې دا چې د بندیانو هیڅ ډول بشري حقونه نه رعایتوي، بلکې په خبره یې په بیلابیلو ډولونو یې سخت شکنجه کوي.
طالبانو په زندانونو کې د نارینه او د ښځو باندې کول په بیلابیلو تورونو باندې په مختلفو ډول په دغه سره وهل ټکول چې د شکنجه دغه سره کیږي او کوشش کوي په ناګه موضوعاتو په ناګه تورو باندې چې پر هغوی د طالبانو د خوا سره کول کیږي کوشش کوي چې هغه پر هغو کسان چې طالبان په زندانونو کې دي وی مني. واقعا چې کوم لنډه تجربه طالبانو په زندانونو کې ما درلودله د ښځو دا چې د هغوی لاس ترل کیږي او هلته کول ورسره کیږي د بدن ځینې لمسې د هغې تر څنګ حتی د دې امکانات بیخي ډېر دی چې د هغوی سره ته تیری کیږي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز او د زندانونو چارو ادارې ویان محمد نسیم لالهاند د دغو کسانو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې رسنیو سره خبرو کې دا ډول ادعاوې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو ځینې نړیوال او کورنۍ سازمانونه هم په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله په حیرانوونکي ډول خراب بولي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤلې هیدر بار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د روان بد بشري وضعیت له امله نړیواله ټولنه هم پړه ده.
Afghanistan is shockingly bad and continuously getting worse.
Afghanistan ki da bashari qun waziyat pa hairanawun ki dawal kharab aw pa dawamdar tuka pa batarakido dai. Qatan che nariwala tulana tri wahada padi barkha ki malamata da. Tirawan nawrin parad da nariwali tulani khabargun suro. Hamghagi kamada lumri tup na da barkha shawai. Da sikhkari che tululadi bara ugis pa ki kri awai che khada Afghanistan dino. Khoda da manalo war na da. Zaka da sikhtamashta che
وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون ډیرایو سازمانونو او هیوادونو په ځانګړې توګه اروپایي هیوادونو په افغانستان کې روان وضعیت غندلای دی. په یو تازه اقدام کې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC څارنوال کریم خان ویلي چې ډیر سربه د خزو بشري حقوقو د نقص په تور د طالبانو د زینو چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. د په داسې حال کې دا چې د 13 نوومبر میاشتې په 28مه چیلی، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د افغان جنو او خزو د حقوقو د